ناراتيف جوړوي چې په خوف فساد او مثلا ټول چارواکي مفسدين او یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بلل دغه کار کړی او دغه کار کړی او دغه یو رقم اته کې چې د ولس کرکه او پاروي کنه د پخوانیو چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه عمده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي. تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه اونۍ وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالب دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي یو ایا فیصد خبر اعلان او دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنتوري کوي. دلیل دا دی چې دوی امپران د دوی فامیل د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي د لپاره چې دا هغوی ژوند خوندي وي دوی د بهر هم ځان سنتوري کوي. دا په دې معنا ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبرلان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبرلان چې بهر تم راغلي دي هغه ویره زر کې پتا او په ځینې مواردو کې ځان سنتوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعا چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې دی ملبنو په پیدا کولو کې کله نه کله چې له هواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نن په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد ک حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغه د معلوماتو یو په خانه برخه ور سره دا یا وس معلومات لري او کولای شي خلکو سره شیر کی لدین ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي نور سره زکه چې ویریږي په کور دننه دی خپل اړیکو خپل راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخی ل بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوال رسنۍ دی غوی ل خپل ستونزو نم تاسو خبرې یا وامدارنګ دی معلوماتو د رسولو په برخه کې ل کوم خندونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی مثلا د ازادي رادیو اف ام نو په څو ولایتونو کې وس غنشته دی خلک مونږ په لندو څپو اوري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي واکین په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنې دي خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانہ کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړل شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانی کې کنه خلک به بل اخر نور لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدل شي.
لريو په دا چې طالبان پیږي چې په وشتنه پیړۍ کې دا نقشونه دی او نن کچېره دوی انټرنیټ باندې محدودیت وځه کی نور لارې شته چې مثلا اگر انټرنیټ هم پر کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه بنو لار نن کول شي انټرنیټ وکاروي کنه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پیږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا لارې کوي دغه دوی اکثرا روایتونه د سوشل میډیا لارې خبريږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پیږي نو ځکه چې دوی د خپل روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره دا کار کوي او ټول فشار دا دی چې پر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د ویو ای یا د دوچ ویلې خبرونه محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشته سوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنه پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی. او بل چې له بعده مرګه چې دام کولی شي ډېر بد اغیزه وکړي د رسنیو پر سیستم باندې د په تبید کې یا په مجموع کې کوم رسنۍ چې هېڅ تبیدي کلمه ورته نه کاروو، رسنۍ چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنۍ او ورته نورې رسنۍ، دو باندې ډېر مالي اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې یا په هغه هېوادونو کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمني، یوازینۍ لاره چې کولی شي د خلکو ولس یا د ولس آواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنۍ دي. او دې باندې باید ډېره سرمایهګذاري وشي او موږ باید په رښتینی ډول قوي بهرني رسنۍ ولرو چې هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو دغه رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري. مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکسي وکړه او د پی مو کچه د خدای په لیدو یو په افغانستان دننه غاسه وضعیت دی. لبلې خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي، لبل اړخ نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات په لیوالتیا نه لري. دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري. یو څمیر نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کار کوي من سره همغږي دي او 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 انتر دې چې اډوکسي کړي د خپلې کړي چې د رسنیو ته باید پاملرنه وشي یا د ګوی بودیجه باید بیرته بودیجه باید تنظیم شي، دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي. خو له بعده مرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیږې په دې مسایلو او تر دې مهاله د کوم شین چراغ یا شین څراغ د دوله خوانه د خپل شوای خو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په ډول دغه خلا دکه شي، خو د امریکې کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري. هغه کومک چې امریکې کولو هغه سازمانتیا اروپایي ودونه کې نه لیدل کیږي او دا خپل یو لوی ضربه ده د افغانستان د سنوي سیستم ته.
او متاسفانه دي
دغه اخري تکای ممداره کله مداده چې دغه د سنوي په بهر کې کار کوي او دا یو وزنې لار ده چې د افغانستان د ولس اواز نړیوال سره سوي دغه ته ځانګړی توجه وشي او دغه لار یا دغه اواز اډقل ا متنش
مننه. متاسفانه چې د امریکا د دغه نوی حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ امرستې خطا کړلې مونږه سره پټونه چې د افغانستان نه درلودل، مثلا نیوازي د یو ایس ایډ د مرستو خطا کولو ډېر پراخ اغیز ولرلې، ځینې رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمایز او محلي رسنیو پروژې لرلې، پروجیکټونه لرل چې لاس یې ورکړل او خبريالانو ستونزې سره زیاتې شوې. خغلې زیارمل وتا سو فکر باندې بحث مو که کتا سو دی او باید سه خبرو کومه تفسیر لري هغه بم درنه واورو دی. ما پختنه تاسو نه داده د تاسو په چیر افغان خبري اعلان چې وس بهر تر اغلی دی دلته خو دی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي، شاید خبري علي دی افغانستان لپاره دی روزي غټلو خو وسیله دلته نه وي، خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان د نن خلکو لپاره؟
او ډیره مننه او ساده ډیر خټکو ته اشاره وکړه، زمو ورته خراغلاس وایم څه ستړی مشي. ستاسو خبره ډیره مهمه ده. په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا غ رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان د پاره نشراتو کی، دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې پکور ده نه رسیدل، منتها د نشتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري سره ول د استاد ورته مخ کې اشاره وکړه. رښتیا هم چې دا ډیر زیات سره شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او غوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګ شوه، کاروپا دا او امریکا دا او کډور نړی دا د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلطه د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او خایلت يم زمونږ خپل تیر وطن وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه گذاري وکړله، مګر لبد مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسولیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پی وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل باید بیرته رسنۍ باندې دا سرمایه گزارین شوی وي چې دا رسنۍ غختل شوی وي او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی د ایواز سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکړول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیره هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړله. لبد مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځنې بنسټونه چې پخوا وو په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي، ځنې نوي جوړ شول، مګر دی باندې نیوکې دادی زبیام وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستي د دوی حرکتونه د ادم لاټړ ور دی او موږ ته نیم لاټړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دی او په غوی باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنی؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دی او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی په دې بنسټونو یازمون په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ مونږ ته کوم خیر را رسولای شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه مونږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په سخته کې زمنګا د پاره کوم 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 کلاس نیو وکاو نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زده یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څو وایي یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای یو بل ورته بل سوای دی مونږ ترمنز نه هم غږی دی مونږ ترمنز د معلوماتو خلا د مونږ ترمنز بی اتفاقی غیر مسلکی توب په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او غوی به ورستر بلی په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړه هغه د تاسو د سترو کرخو یادونه وکړه، ګوري دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. اغه م کچیر د پر یو ولایت کې دوه ډیر شریسان وی نو کولای شي چې پنځه دی ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د شاروالۍ په اړه یو خبره وکړي، مګر د دې کچې د لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبري ورسره وکړي. یا لکه تر لګه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنه يم توانې دلې چې ولایت تلاړ شم او والی سره د دې موضوع په اړه خبري وکم، ان عکس اخیستل ناروا دی. نو دای وسره کرخه ده، یعنی دای یو حد معلوم ده التا چې ته تر کومې کچې پورې کولای شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي، باید کسان ورته غوی راولېږي. دا ټول هغه کرخي دي، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوی دي او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو پښمار زری رسنۍ هغه له دې عمل لګیا دي فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې هلته باندې دي فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندۍ وساتل شي، یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بک اپ کیدل شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه هغه سرتیری چې دی ودرولی او خپل یو ځای په ساتي دغه سی یو څه کیدل شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي خبر جوړی اکس اخلی ویداری تورزی مایک په لاس کې د سکرین تناست
لکه چې ل زیارمل سب سره د موګه اړیکا پرې شو د سنوز موګه غلا ازادي راډیو نه اوري دی ازادي په چپو کې پروګرام دی او موږ په کې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته برا شو د تاسو فکر باندې پدې کې خو هیڅ شک نشته دی. ښه زیارمل صاحب تاسو خپلې خبرې پوره کوي بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې زی تصویر اخلي سکرین تکینی او یا لک تر لګه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي کاغه په ټولنیزو رسنیو کې دی که په یو ټلویزیون کې دی که په یو رادیو کې دی دا خلک د ملاتړ وړ دي د ستاینې وړ دي او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې مو خبرې دا معنی نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنې نه پکو نه فکو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلات تر رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دی موږ هیله دا ده چې د خپل غټو د پاره او د وطن د غټو د پاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو تلاش رسي ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خبريږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب. ما پسې وخره کم شو ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي کله سلن لن جوابونه راکې. لومړی خو تاسو څه تبصره لري په ځنګړي توګه له هیواد نه بهر؟ په دې کې هیڅ شک نشته چې دی افغان خبريالانو د ملاتړ کم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د یو خبريال په توګه کدا سازمانونه نه وي خای دي افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت نه ډیر کم خلک خبر شوی وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي څېړنه کوي د خبريالانو د وضعیت په اړه کنور سنې له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډیر کله د دوی معلومات د دې سبب شوی دي چې په واکمنو فشار راشي او کنور سنې کیږي لکه لکتر لگا ځینې خبريالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوی دي. څنګه مؤثر کیدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپلې کمیل ټولنې چې دي هغوی چې په فردي توګه کار کوي چې دننه په هیواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي؟ په دې اړه کلن راته ووایي بیا یوه بله پوښتنه ورپسې لرم.
زه اول فکر کوم چې زه فنه شم کولی د ټولو ټولنو په اساس زه په اړه وکم کومه ټولنه کې چې موږ جوړه کړې او همکاري لرو زه بل څو ټکو ته اشاره وکړم چې ژورنال صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت و اوس بهر کې کار کوي دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله را ده چې هغوی د هغوی اغېزه موږ نه زیاته وي. او تیرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا فتح شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي کمش فتح شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکای نه پیسې اخیستلې دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شو د خبرالانو د انتقال. په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یوه د فرانسا خبرالانو سره مرسته کوي دا رسف لارې خبرانانو کیسونه بررسي کېږي. دغه پروسه یو رقم د سیاسي فشار لاندې راغلې متاسفانه. په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډیر قوی دی، ډیر قوی دی. روزو دغه سازمانونو ارته سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسي ده، کاغار سفر کا نت ده کا مثلا نیوز ده، دغه سازمانونو چې دغه دګر کې کار کوي دوی وا د کول شي ادوکاسي وکړي، لکه څنګه چې موږ د یو کوچنی سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره ادوکاسي کوي، دوی مسؤلیت موږ ده. زه فکر کوم کار څو خپل مسؤلیت سم ده کی هغه ځکه کول شي، مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ دا اول نمو زمونه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کړو او یو غټ ټیم راغی را دغه سازمان جوړ کړو، تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه زمون کار منه کړی و تر ننه پورې هغه خپل زمونه ته زمون پاتې شوی او دغه کار کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ پس دنو موارد کې مثلا دوس ارقام ډېر دقیق نه شو وایلی، ځکه چې د پیغام پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. په خو دغه ټولنو باندې نیوکه زیات وي او دغه د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوی، موږ ډېر راته کوو چې دغه بې اعتمادۍ فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامه وخت هم د زنه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم. خو دغه بې اعتمادۍ د دې لامل سره چې هر سم کارم چې کیږي هغه څوک نه ګوري. هم دا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه دوه سوه خبریالانو سره تخنیکي او بلین داسته کوو، دوه سوه خبریالانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا شل خبریالان ما ټاکلي او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي، موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید کې ورسره همکاري کوو. او دوه سوه خبریالان ته موږ د کیپسټی بلډنګ په برخه کې یا د دوی د مسلکي وړتیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کیږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه و، نه پیغام کوم زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کیږي، موږ ډیټابیس لرو، ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکي دي. منګ بیا دغه مستنداتو پاسه ځکه چې هغه ډېر د یو طویل پروسایل وخت نیسي، منګ یو د اعلامیه چې هغه مهم ټکي دی هغه به رسنۍ سره شریکو، تاسو هر وخت منګ اعلامیه ترلاسه کوئ. خو دغه پیښه ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکیږي. تاسو یو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ او د افغانستان د وضعیت په اړه ورسره وکړئ چې په ټولو مسایلو باندې دوی پیګه او خبر دی بلې لزاده شتون مواد ورته اپډیټ زی او تر څنګه منګه پټیرو بریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی دا افغانستان د رسنی سیستم یو لوی مشکل په کوه دا و چې علمي څېړنې نه وشوي او علمي څېړنو سوال ادا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیان جوړیږي، د طرز عملونه جوړیږي، قوانین جوړیږي او دا ډیر نسته کې کوم کسان چې پالیسی میکران دي چې دا په اساس به راځي پالیسیان جوړي کنه. په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړی په بیلابیلو باسو کې، یو مثال به مخکې تاسو ته وایم. او دغه موندنو په اساس بیا موږ نړیوال سازمانونو ته وایو چې مثلا نو نوای ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشپ مثلا ما تاسو ولې وویل یا خود سانسوري د ریسرچ دوه نورې مهمه موندنې دادي چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبریالان منتل هیلت ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته کسان دوی له بهر کار کوي، د اگزایل کار کوي، خو بیا دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي تر څو دوی ځان مسئول وي او دوی د کورنۍ غړي مسئول وي په افغانستان کې دغه برخه کې صلاح شته او دا صلاح باید ډکه شي، ځکه چې اوس 15 رسنۍ موږ په ځای کې لرو او شاوخوا د 500 تر 1000 خبریالان په دغه رسنۍ کې کار کوي. د دوی د ظرفیت لوړول یو وړتیا ده. دوی باید په سایبر سکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی انکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوم هغه یې کاورته بودیجه ولري، دغه موندنو په اساس به پالیسیان جوړیږي، دغه موندنو په اساس به دوی او سمه په نن ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه به د خبرالانو د کپسبلن په برخه کې وکړول شي. دا یو ځای څو نمونې چې ما یاد کړی دا په دې معنی ده چې من کچېره کار وشي او سم کار وشي اداقل د دغه ستونزو یو برخه ده کولای شي که ډېر اغېزه ونه کړي
مننه عبید صاحب د خبرونې وخت را پسې را خلاصو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالي موثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یو جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي. مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله د غږ ورسره بدرګي کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولای شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبید صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي، مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو
کلم کلم خود اللہ کا دل سنگینی سو قلم قلم تر خوب کوي جو ستم دلدارت تر خوب کوي جو ستم.